السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د چنګاښ یا سرطان 19 او د جولای 9 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د روغتیا نړیوال سازمان له افغان میندو او پلرونو غوښتي چې خپل ماشومان واکسین او له پولیو وژغوري. دغه سازمان په دې اړه یو اعلامیه ورکړې. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د پولیو د واکسین لګولو یو 15 ورځنی کمپاین پرون دوشنبه پیل شو. د طالبانو د عام روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې تمه ده چې په دغه کمپاین کې به 8 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني دوه هیوادونه دي چې د پولیو ناروغي پکې له منځه نه ده تللې. تیر اونۍ د کندهار ولایت په شاولې کوټ او ارغسان ولسوالیو کې د پولیو دوه مثبت پیښې ثبت شوې چې ورسره د پولیو د زیاتېدو اندېښنې راپورته شوې. د کډوالۍ نړیوال سازمان یو ایم وی ډیری افغان ټولنې با کیفیته روغتیايي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي. د سازمان د دوشنبه په ورځ په یو بیان کې ویل چې د دوی ټیمونو د جون په میاشت کې 8 ابتدایي روغتیايي مشورې، وزره رواني روغتیايي مشورې او د وزره ماشومان لپاره د معافیت معمول خدمات وړاندې کړي دي. د روغتیايي وضعیت په اړه اندېښنه داسې مهال ښودل کېږي چې لا هم د آی او ایم په وینا له پاکستان او ایران افغانستان ته د کډوالو د ستنېدو لړۍ روانه ده. د طالبانو د کډوالو ورسندونکو چارو وزارت په تیرو دوه ورځو کې د هرات له اسلام کلا، د نیمروز له وریښمو پل، د کندهار له سپین بولدک او د ننګرهار له تورخم څخه افغانستان ته د 2,450 کسانو د ستنېدو خبر ورکړی دی. د طالبانو حکومت د افغانستان د پیسو د تبادلې په لوی مارکیټ شهزاده سرای کې د ګرځنده صرافیو کار منع کړی دی. په یوې اطلاعیه کې چې پرون رسنیو ته رسېدلې او د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت، استخبارات و ریاست مرکزی بانک او د صرافانو د اتحادیه لخوا لاسلیک شوې، په شهزاده سرای کې د بهرنیو اسعارو بولۍ هم منع ګرځول شوې ده. اندېښنې شته چې د طالبانو په دې امر سره به هغه سلګونه صرافان بیکار شي چې په شهزاده سرای کې دننه یې سیارې یا ګرځنده صرافۍ درلودې. په کندهار کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ ریاست د آزادو خبریالانو د کلب دفتر له خبریالانو اخیستی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو بیان کې دا خبره کړې. دغه مرکز په خبره پروند کندهار په پریس کلب کې خبریالانو ته د طالبانو د چارواکو لخوا ویل شول چې دا دفتر پرېږدي. دا دفتر له لس کلونو را په دې خوا د آزادو خبریالانو لخوا کارول کېده. د ترکیې د سوداګرۍ وزیر عمر بولات ویلي که افغان شپانه له ترکیې ووزي په دغه هیواد کې به مالداري او بزګري پای ته ورسیږي. بولات له ترکیې ورځپاڼې سبا سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه ویلي هیواد د کاري ځواک له سخت کمښت سره مخ دی. هغه د بیلګې په توګه ویلي د کاري قوا سخت کمښت سره مخ یو، ان په بهرنیو کارګرو هم دا تشه نشو ډکولی که همدانن 25,000 افغان شپانه ووزي هیواد کې به مو مالداري او کرنه پاته نشي. د بولات دا خبر بیا د ترکیې د مخالفو ګوندونو آیوش مرخال کول نیوکو سره مخ شوې دي. او ټاکل شوې د اروپا د ملتونو د جام نیمه پای لوبه نن د جولای په 9 پیل شي. په لومړۍ لوبه کې به اسپانیا له فرانسې سره مخامخ شي. انګلستان به په دوهمه نیمه پای لوبه کې سبا له هند سره له هالند سره لوبه کوي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. طالبانو د افغانستان بانک مشرۍ ته داسې کس غوره کړی چې د امریکا تر بندیزونو لاندې دی. اغیز یې څه کېدای شي؟
کسانی که زیر تعزیرات
کچری د مرکزی بانک پر ریاست کې داسې کسان وی چې د امریکا د بندیزونو په لیست کې شامل دي، د نړیوال سویفت سیستم نشي کولای د افغانستان مرکزی بانک سره معامله وکړي.
افغانستان کې د پولیو تر مثبت پیښو وروسته د ګوزن زد کمپاین پیل شو.
په دغه کمپاین کې چې نږدې 8 میلیونه د 15 کلونو څخه کم عمر لرونکو ماشومان ته به د پولیو واکسین تطبیق شي د 4 ورځو لپاره به ادامه ولري.
د پښتون ژغورنې غورځنګ د خپل فعال ګیلمن وزیر وضعیت نازک بولی او وایي بهر ته یې د لیږلو هڅه کوي.
ګیلمن په وینټیلیټر پروت دی، علاج یې روان دی. یقینا په ده باندې ډېر چې کوم برید شوی دی، ډېر سیریس آرټیک دی، دا حالات کریټیکل دي.
او د رسنیو د سرغړونو د سیړنې کمیسون وایي د کاون غاګ رادیو د تړلو موضوع څېړي. دا موضوع په لغمان کې تازه طالبانو بند کړی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. 15 بجې او 15 دقیقې دی راځو د دغه خبری مجلې د سر راپورته. د طالبان حکومت په خپل وروستي یو ګمارنو کې یو ځل بیا داسې یو کس د افغانستان بانک ادارې ته غوړه کړی چې د امریکا تر بندیزونو لاندې دی. دا ګام ښایي د واشنگټن لپاره مهم وي ځکه دغه بانک میلیاردونه ډالر د امریکا لخوا کنګل شوی دی. پښتنه دا ده چې تر نړیوالو بندیزونو لاندې د یو کس ګمارنه د افغانستان د خلکو لپاره څه اغیزې درلودلی شي. صفی الله سانگزی په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د طالبانو د حکومت په وروستیو مهمو ګمارونو کې چې دا ونه اعلان شوې، نور احمد آغا د افغانستان بانک لمرسیالۍ د دغه بانک د سرپرست په توګه ترفیع کړي. نوموړی چې په افغانستان کې په احمد ضیا آغا مشهور دی، د امریکا د تروریزم ضد بندیزونو لاندې دی. پر دغو ګمارونو سربیره د افغانستان بانک پخوانی سرپرست ملا هدایت الله بدری چې هم د امریکا او هم د ملګرو ملتونو د بندیزونو لاندې دی، د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست ټاکل شوی. رویټرز خبری اژانس په خپل راپور کې لیکلي، امریکا د افغانستان مرکزي بانک کې نوې ګمارنې لنګدې ساری ځکه چې واکټ د طالبانو راتګ او د امریکا د وټلو په لومړیو کې واشنگټن د دغه بانک 2 میلیارډ ډالر زیرمه کنګل کړه. د دې پیسو نیمه ورسته په سویس کې د امانت صندوق ته انتقال شوه چې د امریکا، سویس او افغان معتمدانو لخوا څارل کیږي. دغه پیسو ته د افغانستان د مرکزی بانک لپاره د امریکا لخوا وړاندیز شوی یو شرط دا دی چې د طالبانو د لوړپوړو غړو پر ځای باید تجربه لرونکي او ټکنوکرات کسان دغه بانک په رهبرۍ کې وګمارل شي، څو دغه ادارې له سیاسي لاسوهنو لري وساتل شي. په برسل کې د کړکیچ تنړیوالې ډلې پولیسانو کې کریم سمیت رويټرز خبري اژانس سره په خبرو کې نوې ګمارونه ته پام ویلي. دا سرکاري چې د افغانستان د مرکزی بانک او نړیوال بانکي سیستم ترمنځ کړکیچ به دوام وکړي. د سیاسي مسایلو کارپو د پیسو د نړیوال صندوق په خوانی کارکونکو کې ډاکټر طارق فرادي په دې باور دی چې د مرکزی بانک له نوې ګمارونو سره به خصوصي سکتور نور هم زیانمن شي.
کسانی چې زیر تاثیرات امریکا باشند
که چیرې د مرکزی بانک په ریاست کې داسې کسان وي چې د امریکا د بندیزونو په لیست کې شامل دي، د نړیوال سویفت سیستم چې د نړیوالو بانکونو ترمنځ د پیسو په لیک کې کارول کیږي، نشي کولای د افغانستان مرکزی بانک سره معامله وکړي او په پایله کې د افغانستان کې د بانکونو سره معامله نشي کولای. دوهم دا چې کڅوک د افغانستان د مرکزی بانک پر راس کې د امریکا تر بندیزونو لاندې وي، واشنگټن نشي کولای چې د افغانستان د مرکزی بانک بهرنی پانګې چې اوس سویس کې دي دغه بانک ته انتقال کړي، ځکه د بانک مشر د هغوی تر بندیزونو لاندې دی.
ډاکټر فرادی زیاتوي، طالبانو په ټینګار سره ویلي چې له خصوصي سکتور څخه ملاتړ کوي. خو د مرکزی بانک ته مشر په توګه داسې یو کس په ټاکلو سره چې تر بندیزونو لاندې دی، په حقیقت کې خصوصي سکتور ته زیان رسوي. د امریکا د خزانه وزارت د افغانستان د مرکزی بانک نوې رئیس نور احمد آغا د نړیوال تراګر په توګه له بندیزونو سره مخ کړي. نو موړې د طالبانو د بمباریو د پروژو په تمویل، قومندانانو ته د پیسو په ویشلو او همدارنګه بهر کې د طالبانو کورونه ته د پیسو پاستولو تورنده. په افغانستان کې د طالبانو لنګدې درې کلنې واکمنۍ سره سره تر اوسه هیڅ هیواد د دې واکمنۍ پر رسمیت نه دی پیژندلې او د یو شمېر طالب مشرانو نمونه لا هم د نړیوالو بندیزونو په لیست کې دي. د دوهې په دریمه ناسته کې چې د جون په 13مه د ملګرو ملتونو په قربتوب د طالبانو په ګډون جوړه شوه، د طالبانو یو مهم غوښتنه د دوی په مشرانو د بندیزونو لری کولو. لدی دوه ورځې غونډې وروسته طالبانو هیله څرګنده کړه چې دغه بندیزونه به لیرې شي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په افغانستان کې همدا شپه د پولیو ضد کمپاین روان دی. دغه کمپاین چې پرون پیل شو په ترڅ کې شاوخوا 8 میلیونه تر 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو څاڅکي ورکول کیږي. نور تفصيله لا به د سپوږمۍ ناورو.
له پولیو څخه د پاک افغانستان پولیو فری افغانستان سازمان د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د پولیو واکسین د پیلېدو خبر ورکړی دی. د سازمان په خپل ایکسپانل کورنۍ غوښتي چې د یو خوندي او روښانه افغانستان لپاره خپل ماشومان واکسین کړي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي چې دا څلور ورځنی کمپاین به د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې پلی شي. د دغه وزارت ویاند شرافت زمان رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي،
1403 هجري شمسي کال د سرطان د میاشتې 13مه د هیواد په درویش ولایتونو کې د پولیو د واکسین کمپاین د څلور ورځو لپاره پیل شو. په دغه کمپاین کې چې نږدې 8 میلیونه د 15 کلونو څخه کم عمر لرونکو ماشومانو ته به د پولیو واکسین تطبیق شي د څلور ورځو لپاره به ادامه ولري.
یو شمیر کورنۍ چې د دې کمپاین هرکلی کوي وایي چې له ګزارن د ژغورنې په موخه به په ډېرې لیوالتیا خپل ماشومان واکسین کړي. د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ یو اوسیدونکي سید شاهد اتل ازادي راډیو ته وویل چې خپل ماشومان یې واکسین کړي.
او پولیو خو یو نایلاج مرض دی، او همدغه د پولیو واکسین دی چې زموږ ماشومان د دایمي فلج څخه ژغوري. نو د یو ماشوم لپاره ډیر زیات مهم دی چې هر څوک خپل ماشومان ته د پولیو درې څاڅکي واکسین وکړي.
د کونړ ولایت اوسیدونکي حمیدې هم ازادي رادیو ته وویل چې خپل د وکاله نمسي واکسین کړي.
او اوس د سال مخکړه په ځای یو دا او دم پاسه ولا او ساس کې وتا واچول مز واکسین په دې باندې خلی کاستنی مثال او کدا دغه ای دا د واکسین ساس کې په دې باندې خلی چې دا د مرزونو مخه نسی مونږ مې وران تکړی وران مخټ کړی خو زموږ هغه د واکسین نه دین او غټان دی او اوس د سین دا راغلی مسې ته واچول.
د روغتیا نړیوال سازمان مخکې په دې اړه ویلي وو هغوی چې په افغانستان کې خپلو ماشومانو ته له واکسین کولو ډډه کوي د پولیو د ویروس په خپرېدو کې ونډه لري. دغه سازمان په افغانستان کې د پولیو د مثبتو او چاپېریالي نمونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د روغتیا نړیوال سازمان دغه شان اندېښنه ښودلې چې له پاکستانه د افغان کورنیو په راستنېدو سره به د پولیو مثبتې پیښې زیاتې شي. افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه د پولیو په له منځه وړلو کې نه دي بریالي شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې د 2024 کال له پیل څخه د جون تر 1 د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وې او په پاکستان کې بیا شمېر 8 پیښې ښودل شوې وې. د شنبه په ورځ د افغانستان په سویل کې د پولیو پر ضد د مبارزې دفتر یوې سرچینې ازادي راډیو ته یو شمېر نورو نړیوالو رسنیو ته ویلي وو چې په کندهار ولایت کې د پولیو یا ګزارن 2000 مثبتې پیښې ثبت شوې دي، خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان رسنیو ته په استولي غږیز پیغام کې ویلي چې سږ کال له دوی سره په ټول افغانستان کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې.
د ازادي رادیو نیم ساعته خبری مجله اوري.
په لغمان کې د کاون غاګ رادیو مسول مدیر او د افغانستان د خبريالانو مرکز ژر تر ژره په دغه ولایت کې د کاون غاګ رادیو د بیا فعالیدو غوښتنه کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د روان کال د غبرګولی په 24مه په لغمان ولایت کې د طالبانو د استخباراتو د ریاست لخوا د کاون غاګ رادیو تر تړل کې دوه وروسته د دې رادیو مسؤل مدیر انقلابی یوسف زی د یاد رادیو د بیا پرانستلو او د خبرونو د ژر پیل دو غوښتنه کوي. ښاغلی یوسف زی د دوشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې د طالبانو دا ادعا چې د رادیو ملکیت دولتي دی یو پلمه وبلله.
بیا که هر قضیه وی که د زمکه مسله وی که نور مسلی وی خو دلته خو اطلاعات فرهنګ د خطه کمیسون شته دی، دلته خو عدلی او قضایی ارګانونه شته دی، تعقیب و نظارت شته دی، قضا شته، محکمه شته. نو د هغه لاره دی منګو غواړي منګ باور شو خپل لغه اسناد ورته وړاندې کو د خپل اسناد لمخې د حقایق لمخې بل موږ سره برخورد شي. دغه ډول چې په یو ناساب ډول باندې مکتوب راځي او رسنۍ تړل کیږي واقعا د اندېښنې وړ خبره ده. د اندېښنې زیاده موږ اندېښنې نیو زمون کارمندان اندخمن دي.
د کاون غاګ رادیو مسؤل مدیر وایي ټول وسایل یې له انټر نیوز څخه اخیستي او د یوې هوکړې له مخې هغه مهال ځایي ادارې رادیو ته یوه ټوټه ځمکه ورکړې وه چې پرې یو پوړیزه ودانۍ جوړه شوې ده. یوسف زی وایي چې د دوشنبه په ورځ د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت او د رسنیزو سرغړونو کمیسون ته مراجعه کړې چې دا موضوع وڅېړي او د کاون غاګ رادیو د خپرونو پیلولو ته اجازه ورکړي. د رسنیو د سرغړونو د کمیسون یو غړي حفیظ الله بارکزی ازادي رادیو ته وویل چې دوی به دغه مسله وڅېړي.
د کاون غږ رادیو موضوع به په کمیسیون کې تر بحث لاندې ونیول شي. ان شاء الله د کمیسیون غړي به هم د خبريالانو او رسنیو له حقونو څخه د دفاع لپاره د مسؤلي مرجع په توګه عمل وکړي.
د افغانستان د خبريالانو مرکز د اکشن می پورس په راپور کې ویلي چې دا رادیو له دې عمل چې ملکیت دولتي بلل شوی تړل شوې ده. راپور د ځای سرچینو له قوله وایي چې د غبرګولي په 24مه د لغمان د استخباراتو ریاست کارکونکي د سیمه ییزو چارواکو او د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په حضور کې د راډیو دفتر ته ننوتل او په دې پلمه چې د دغه راډیو ملکیت دولتي دی راډیو یې وتړله او هر څه یې ضبط کړل. له هڅو سره سره مو په لغمان کې د طالبانو د استخباراتو او د اطلاعاتو کلتور ریاست له چارواکو سره په دې اړه خبرې ونه شوې. د کاون غږ راډیو په 2004 زیږدیز کال کې د انټرو نیوز په مالی مرسته د لغمان ولایت په مرکز مهترلام کې جوړه شوې چې د چارواکو په وینا د تړلو له کبله یې 40 کارکوونکي بیکاره شوي دي. د رسنیو د دفترونو تړل کېدو په افغانستان کې د یو شمېر خبريالانو اندېښنې زیاتې کړې دي.
په لغمان ولایت کې د کاون غږ په نوم یو خپلواک رسنۍ د طالبانو حکومت له لوري تړل کیږي او په نشراتو یې بندیز لګیږي چې دغه چاره د افغان خبريالانو لپاره د اندېښنې وړ ده. زموږ هیله ده چې په افغانستان کې د آزاد رسنیو ته د آزاد فعالیت اجازه ورکړل شي، څو په رښتینې معنی په افغانستان کې رسنیزو مسایلو ته په ښه ډول پوښښ ورکړل شي.
د افغانستان د خبريالانو د مرکز د معلوماتو له مخې د طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته نږدې 260 رسنۍ د طالبانو حکومت د محدودیتونو او اقتصادي ستونزو له امله تړل شوې دي. خو د طالبانو حکومت بیا په وار وار ویلي چې ډیری رسنۍ د مالي ستونزو له کبله تړل شوې دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ وايي هڅه کوي چې ګیلمن وزیر یو بهرني هیواد ته د درملنې لپاره ولېږدوي. پر هغه باندې د یک شمې پوراس په اسلام آباد کې او ډله کسانو مرګونه بریټ کړي. تفصیل له صفي الله ستانک زیور.
ګیلمن وزیر له دوه شپو په وینټیلیټر یا ماشین باندې تنفس اخلي او د اسلام آباد په پیمز روغتون کې به وخه پروت دی. د راپورونو له مخې سره لدې چې اسلام آباد کې د هغه عملیاتونه شوي، خو ډاکټرانو سپارښتنه کړې چې د ښې درملنې لپاره باید ژر تر ژره بهر انتقال شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین هم ویلي هڅې روانې دي چې له ټولو امکاناتو په کار اخیستلو ګیلمن د درملنې لپاره بهر انتقال شي.
ګیلمن په وینټیلیټر پروت دی، علاج روان دی. یقینا په دغه باندې ډېر چکمبریت شوی دی، ډېر سیریس اټیک دی، دا حالات کریټیکل دي. نو ډاکټرانو باندې مونږ خپل هم ټول ملګری سنجیده ملګری ولاړ دی، هغه هم ګوري، هغه هم کیر کوي.
لګیا یو کچیری نړۍ کې اسپیشل زمونږ د پی ټی ایم یورپ ملګری لګی دی. آلته هم سیټینګ کوو، دا اوس هم دلته کورسپونډنټ لیټر جوړو چې هر چرته هم علاج ممکن وي. ان شاء الله هر ځای پر به مونږ خپل کوششونه کوو چې د ښه علاج وشي.
په خپل رسنیو په تیر بیا ایکس پانی یا پخوانی ټوټر باندې بهر ته درملنې لپاره د ګیلمن وزیر د انتقال لپاره فعالانو یو کمپاین هم پیل کړی دی. دا کمپاین چې جرمنی ته د ګیلمن د انتقال په نوم دی، په 2 ساعتونو کې شاوخوا 80,000 کسانو شریک کړي. فعالان د پاکستان له چارواکو غواړي چې د ګیلمن د انتقال لپاره د هوایی امبولانس زمينه برابر کړي. پښتون ژغورنې غورځنګ تور پورې کړی چې پر ګیلمن وزیر باندې بریټ د آزاد داوړ په نوم یو کس چې ویل کېږي د تحریک انصاف ګوند غړی دی کړی. د راپورونو له مخې ګیلمن باندې څه باندې 100 کسانو د اسلام آباد په B17 یا B1 سیکټور سیمه کې یک شنبه ماښام مرګونه بریټ کړی او هغه د سر له ناحیې سخت ټپي کړی دی. منظور پښتین وایي پر ګیلمن بریټ کټ مټ هماغه ډول دی چې د غورځنګ په مخکښو غړو ارمان لونی، عارف وزیر او فعال او سیاستوال عثمان کاکړ باندې شوی. پښتین وایي په اسلام آباد کې پر ګیلمن بریټ او د بریدګرو نه نیول ښکاره کوي چې په دې پیښه کې حکومتي ادارې لاس لري. د پښتون ژغورنې غورځنګ په مخکښ غړي او فعال ګیلمن وزیر باندې چې په لار او بر کې ډیر پلویان لري، ورستي بریټ پراخ غبرګونونه پارولي. په افغانستان کې طالب چارواکو لا رسمن څه نه دی ویلي، خو پخوانی افغان سیاستوالو له هغې ډلې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر محمد حنیف اتمر پر ګیلمن بریټ په کلکه غندلی او د پاکستان پر حکومت یې غږ کړی چې په دې اړه بې پرې پلټنې وکړي او حساب ورکړي. د پخوانی مرستیال ولسمشر امرالله صالح اړوند زرغون بهیر هم پر ګیلمن بریټ په کلکه غندلی. زرغون بهیر ویلي پښتون ژغورنې غورځنګ له کلونو راهیسې د افغانستان له خلکو سره په همغږۍ د افراطیت او ترهګرۍ پر ضد غږ پورته کړی.
له خبرونو ورآخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې تاسو پیغامونه هم شته، خو دا به هم ووري چې کندهار کې پاسری ټکنالوژي سمبال د غوړیو د تولید درې فابریکې جوړیږي. د دې ولادت صنایع او قانون خونی مسولان وایي چې په دې ورسته کې د پمبدانی غوړیو تقاضا په زیاتېدو سره دغه فابریکو ته د فعالیت زمينه برابر شوه. تفصیل صادق رښتینی اورو.
دلته د $200,000 په ارزښت د غوړیو د تولید د یوې فابریکې د جوړېدو چارې روانې دي. چې د مسولینو په وینا په دې فابریکې کې به پر نړیوال معیار برابر با کیفیت غوړي تولیدېږي. د یادې فابریکې یو مسول اجازه وزیر احمد بای د فابریکا په عصري ټکنالوژي فعالیت کوي.
موږ کوشش کوو چې دا فابریکې چې ان شاء الله جوړېږي په نوې ټکنالوژي او غریب د دنیا په استاندارد کې جوړ کړي، په دنیا په استاندارد نه جوړو او پیکینګ کو خپل لیول ورکړي ان شاء الله. هغه ان شاء الله په نوې ټکنالوژي جوړو او ش صفاکو په د خارجي استاندارد په د ساته جوړو ان شاء الله. دا فابریکې ان شاء الله مصارفات خو اوس مشر کړي دي، حساب کو تر بسازی تر مزکی او تر ماشینان پورې ان شاء الله خاطر لاس لک دولس لک دلار داسو اوشي.
وس مهال کندهار کې هر کال 5000 ټن د پمبدانی غوړي د پمبې د پروسس له فابریکو تر لاسه کیږي، چې د کندهار د صنعت او قانون خونی په وینا د کیفیت له لحاظه شنه دي. د یادی خونی مشر سید سرور امانی ازادي رادیو ته وویل اوس چې په کندهار کې د غوړو د تولید د درو فابریکو د جوړېدو چاري روان دي، د عصري ټکنالوژي پر مټ په نړیوال معیار برابر غوړي به تولیدوي چې کیفیت به ډیر شي.
موږ 5000 ټنه د کاله د پمبدانی غوړي دلته وس پروسس لرو چې د دې ماشینان لا څه سختګي پښکی کی لري، څه کیفیت ډیر شنه دي چې رضایت ورڅخه حاصل سي. خو خوشبختانه زموږ درو کارخانو په نوې ټکنالوژي سره دوی د پمبدانی د غوړو پروسس غوړی شروع کی ان شاء الله الرحمن چې دا غوړی به زموږ ډیر هیوادوال د دې څخه کڅام تر وسام استقبال کوي، خو نو ډیر به شسی.
په دې ورستوي کې د کندهار وسیدونکو د پمبدانی کورنوي غوړی ته مخه کړي او تقاضا یې زیاته شوه ده. د پمبدانی د غوړی یو پلورونکی احمد ولی وای کچيري د پمبدانی غوړی نور هم با کیفیت سي، نو له بهره د غوړی د واردولو مخه به ونیول سي چې اقتصادي هم تمامېږي.
صحیح خبره ده چې دا کوم بدنی غوړی طبي غوړی دی، طبي غوړی هم شفا هم غذا ده. د پروشات نسبت د بازار یا مثلا د خارجي غوړو ته په کتو سره کیفیت باندې ډیر ښه کیفیت لري، ځکه 100% طبي غوړی دی. دا معلومدار شی دی، هغه د پروسس سیستم یې معلوم دی او خلک اوس خلکو ډیره مخه کړې ده، ځکه چې دا بیا له کم ضرر او بیا له کم مشکلات څخه دي. وسنۍ مشکلات امراض اکثریت د خارجي غوړو د وجې څخه دي، نو دا طبي غوړي دي خلکو اوس ډیر ورته مخه کړې ده او خلک یې ډیر خوشي او خلکو ډیر مشکلې دي.
د کندهار د صنایع او قانون خونی د معلوماتو پر بنسټ په جنوبی افزه کې هر کال شپږ لکه ټنه پمبه پروسس کیږي، چې د غوړیو ترڅنګ ورڅخه خالص پمبه او کنجاره هم ترلاسه کیږي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږی اوریدونکو، دغه خبری مجله هم رورو د پای شیبو ته نږدې شوی. روسای راپور راخلو یو شمیر خزینه دولتي کارکونکو چې اوس په کورونو ناست دي، د طالبان حکومت له لوري 15000 افغانۍ ته د ماشونو راټیټول غیر عادلانه کار بولی. دوی وایي چې دغه اندازه ماشونه د کورنیو اقتصادي اړتیاوې نشي پوره کولی. په دې اړه په مکرۍ د فیروزی عزیزی راپور ته ورپسې ستاسو پیغامونه هم هیروي او زه په شپږو بجو بیرته راستنیږم.
یو شمیر خزینه دولتي کارکونکو چې اوس په کورونو کې نه ولسوي، د طالبانو حکومت د مالیه وزارت د اعلان پر بنسټ 500,000 افغانیو ته د دوی د ماشونو راکته کول غیر عادلانه بولی. تلونیوس خصوصي ټلویزیون د یک شنبه په ورځ د طالبانو د حکومت د مالی وزارت په حواله راپور ورکړی چې د هغو خزینه کارکونکو ماشونه چې اوسمهال دندنه ترسره کوي په میاشت کې 15,000 افغانۍ ټاکل سوای دی. د غیر رسنۍ زیاته کړې خو هغه خزینه کارکونکي چې اوسمهال کار کوي او د خپل نارینه همکارانو په شان دفترونو ته ځي د تیر په شان خپل ماشونه اخلي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت ویان عبدالولی حقمل په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو یو شمیر خزینه دولتي کارکونکي چې اوس په کورونو ناست دي وایي چې دوی په جبري توګه له دندو محرومي سوي او په کورونو کې نول سوي دي. له دې ډلې یوې کارکونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل: یوه بل دولتي کارکونکي چې دا هم په کور ناسته ده او نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د ساور په میاشت کې 15,000 افغانۍ معاش ترلاسه کړی دی.
10,000 افغانۍ معاش داشتم. بازال 5,000 افغانۍ معاش شده دیگه. 5,000 افغانۍ هیڅ پای.
ما 10,000 افغانۍ معاش درلود خو اوس می معاش 15,000 افغانۍ شوای. دا دومره پیسې نه دي چې وکولای شو خپل ژوند پرې مخته یوسو. درې ماشومان لرم، یتیمان دي. میړه مې په تیر حکومت کې شهید شوای. زه خپل به برخلیک یم. په کرایي کور کې ژوند کوم.
بل خو یو شمیر نور خزو ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت په لومړی یو دوه میاشتو کې ماشونه اخیستي او له هغه وروسته له دندو لری سوي چې په دې موده کې ورته هیڅ ماش نه د ورکړل سوای. له دې سره د خزو د حقونو فعاله نظیفه حقپال وایي چې د طالبانو د حکومت دا پریکړه د خزو له حقونو ښکاره سرغړونه او د خزو د ځپنې په معنا ده.
په خوښنۍ سره ووایم چې دا ډیر اشکال تبعیض دی چې د ښځو په وړاندې طالبان اعمال کوي. له یوې خوانه دوی د احکامو په اساس ښځې د خپل د حقوق څخه، د زده کړې، د کار څخه محروم شوي دي، او له بلې خوانه چې په کور کې ناستې بیا د دوی معاش هم کموي.
له دې وړاندې د طالبانو د حکومت د چارو ادارې ته منسوب په یو مکتوب کې راغلي و چې د طالبانو د حکومت د مشر ملا هیبت الله اخونزاده د امر له مخې د دولتي ښځینه کارکونکو شونه چې په تیر نظام کې په دندو ګمارل سوي به 15,000 افغانۍ ته راټیټ سوي، خو مشخصه سوي نه و چې دا پریکړه د ټولو خزینه کارکونکو په اړه ده او که یوازې د هغو خزینه کارکونکو چې په کورونو کې نول سوي دي. وړاندې یو شمیر خزینه کارکونکو د دې پریکړې په خبرګون کې اعتراضونه کړي وو او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر ویلکر ترک په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې د طالبانو دا پریکړه توپیری چلند او خپل سرې بللې وه. سره له دې چې د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو په تېرو نږدې دریو کلونو کې د ښځو د کار او نجونو د تعلیم ترڅنګ په ټولنیزو، سیاسي، اقتصادي او کلتوري برخو کې پریګن او شدید محدودیتونه لګولې دي.
ستاسو له پیغامونو
دا ازادي ورادیو ټولو خبرګارانو ته سلامونه وړاندې کوم. زما محمد عمر د بلوچستان څخه خبره کوم چې اقتصادي حالتونه ورسره بولي کمزوري کیږي. نو ټول ځوانان چې دي بیکار دي، نه یو کار زمينه مساعده ورته کچېره حکومت وکولای سي داسې د کار ورته پیدا کړي، بلکې د غربت په صنعت د بینوزي جوړ وسي سلامت وسي شورت ورته.
سلام ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته. او د جوار او د پمبو کرولو باندې طالبان حکومت موږ سره هیڅ ډول مرسته نه ده کړې، نو ته هم راکړی موږ ته نه دوا په باره کې موږ سره مرسته کړې ده، نه موږ ته سر راکړی دی، نه ته هم راکړی دی. بس دې قانون ډېرې مشکلات و، یو هوج کلی ده او بل خو اقتصادي مشکلات دي. موږ طالبان حکومت څخه غوښتنه کوو چې دې قانون سره مرسته وکړي، دوی لاسنیوی وکړي.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اړیدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه حاجی نیاز محمد د منځو د کلي وایسخه یو لسواری د پکتیکا د ولایت اوسیدونکی یم. دلته مو خپل هغه مریضان سي که خزینې او که نور مریضان دغه روغتونونو ته وړو، بالکل د ورو زنانه ته ډاکتران او نور ډاکتران هم شته، مګر هغه دواوې سي راځي هغه بکفایته دواوې دي، ټولې لوکل دواوې دي، اصلي دواوې نه پیدا کیږي. که په شپخانو کې، یعنی په هغو شپخانو کې چې هغه د حکومت له خوا جخوي هغه کوم بیا بیا پته دواوی دي یعنی دوم نمبر دواستي دواوی نه پیدا کیږي نو هغه مریضان سي مور رو هغه دي دوا سي رجستر سوی یعنی به هغه دواوی نو ځکه په مریض باندې اثر نه کوي موږ اسلامي مهارت څخه دا خواسته د تاسو رادیو په توسط سره چې هغه دواوی سي بیا کیفیت دي او جادي دواوی دي دا باید ختم سي او هغه ډاکټران سي په دواو باندې پیږي چې دا اصلی دواوی دی او هغه نقلی دواوی دی باید د دواخانو څخه ټول کړی شي چې د مریض لپاره ګټه وکړي دا به کفایت دواوی په دغه باندې اړ شي هغه دوا که په 300 روپۍ یو پاکټ وو نو دا د 100 روپۍ دوا هغه سي د پاکټ څخه د 300 باندې ورکوي نو هم په لاس پاره
ستاسي پیغام ستاسي نظر